چې د ماينونو له شتون څخه به پاک شي. اصیل ځای آزادی رادیو پکتیا.
دولس بجې او دیرش دقیقې د قدرمن اوریدونکو د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما حق خپریږي، خو له هغه مخکې دادای اجمل تورمان بښنه غواړم، اجمل آند په سټوډیو کې دی د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د شخصیتونو په توګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي که د دوهی په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړه. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی. دا حمله نن د غور د والی د ویاند عبدالحی خطیبی په وینا د شترخان په سیمه کې شوې ده چې د فیروسکو په لویدیز کې 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. اخوا د جوزجان څخه بیا په یو رپورټ کې ویل شوی چې د کوشتیپی ولسوالۍ د ترکمن قدوک امنیتي پوسته تیره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاسوله شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسچن نیلسن بل خپل دندې لري شي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. او پرون په زرګونو کسانو د دویمې ورځې لپاره د سودان په پلازمینه خرطوم کې د پوځ مرکز ته نږدې لاریون وکړ.
زما رایا، زما حق، د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعته خبرونه کې اوري چې آیا د جمهور ریاست انتخابات چې دوه ځله ځنډول سوي وو په خپل وخت به ترسره سي، سوله لومړیتوب لري که انتخابات؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې لومړی باید سوله او وروسته انتخابات ترسره سي. بلخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي، خو اجرایی ریاست بیا وایي چې دواړه مهمې او ملي پروسې دي او باید ورته کار وسي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې دل آقا مسلم دی، د اروزګان ولایت ترینکوټ اوسېدونکی یم. موږ دغه روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی چې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینی لرو په دې چې انکچېرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته در څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا د کمیسیونونه کولای سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په غږی کې نو بیا د درغلی مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي، هغه خلک چې غواړي الته درغلی وکړي دغه خلکو مخنیول کیږي. نو مشتل په سل کې خوشبینی د ټول موږ لوغ شته نه،
یعنی هغه خبرې
کچیر امنیت راسي په هیڅ کې بخش کې بیا درغلی نه. خو مشته تجربه سوله تیر ځل مو وکتل چې مرکزونه په داسې ساحت کې پاله و چې الته بیخي امنیتي ځواکونه به ډیر کم و، یعنی هر سړی کولای سوله چې هغه ځکه مسون ته دغه ته دفتر د انتخاباتو مرکزو ته الته لاس رسیدګي وکي، الته درغلی وکي، د درغلی مخه نه سونه ولکدلای. مثلا د رسنیو کارکونکي هغه ځګي ته نه سوتللای، ارترامات نه سو کولای، د سینور ولایتي چارواکي نور لوړپوړي چارواکي ته نه سو کولای چې د کارمندانو د کار څخه لیدنه وکي ترڅو پروسه شفافه ده، درغلی پکښ کیږي.
نو می حکمت لادي د مرکز ترنکوټ وسیدونکو يم. تاکونو ته خو وخت خوشبيني چې تر سره سي، ځکه افغانستان په یوه داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي. هله لرو چې وس زلمی خلیزاد راغلی دی د سولې پر اړه باندې خبرې کوي چې دغه سوله وسی، الته به ټاکنیم تر سره سي او ولسمشریز ټاکنی لکه مخکې شکایت دغه انتخابات کمیسیون ویل چې موږ د لا شفافیت لپاره موږ کوشش کوو چې لږ وزنډو دغه ټاکنې، خو که ونه ځنډېږي پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره شي، خو شکایت کوم انتخاباتو کمیسیون خپل آمادګي ورته ونیسي ډېر به خوشحاله شو.
نمې سنلا د مرکز ترینکوټ په سیدون کې سیمه جمله تړ افغان حکومت خو دلته موږ ته ژمنه کوي راکېچ ترسره کېږي که درسره شي، په ډېر به خوشحاله یو خدای دې وکړي چې درسره شي، هیله ورته لرو چې درسره کېږي. او په دغه وضعیت کې دا زموږ دپاره یو غټ زیری دی چې ټاکنې ترسره کېږي ډېر په بد وضعیت کې. موږ
درنو اورېدونکو د خلکو نظرونه مو واورېدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په د میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې د بودیجې نشتون او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په اړه تر ټولو جدي او سترې ننګونې دي. دغه ټولو مسایلو ته د ځواب ویلو لپاره مو د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون په سټوډیو کې میلمه کړی ده.
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون، له تاسو نه ډېره مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړل. لومړی پوښتنه داسې پیلو چې انتخابات حکومت هوډ لري چې ترسره کړي؟
د انتخاباتو لپاره د افغان حکومت مطابق ټولې امادګۍ او چمتووالی نیول شوی دی. معنا دا چې موږ هم په مالي لحاظ د کمیسیون سره اخته یو چې مالی مسایل ورحل کړو، او همدارنګه امنیتي مسایل د حکومت مربوط کیږي چې امنیتی پلان هم ترتیب شوی دی او له ټولو امنیتي نهادونو سره په همغږي باندې امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم مهالوش چې لنګ کړی دی د همغې مهالوش پر بنسټ باندې مخته ولاړ شي. یار هر هغه څه چې د کمیسیون صلاحیت دی چې هر ورځ ټاکنې کوي، موږ حاضر یو چې هم مالی امکانات او سهولتونه برابر کړو، هم امنیتي مسؤلیتونه زموږ مسؤلیت دی چې دا ترسره کړو. د دې لپاره موږ بشپړ چمتووالی نیولی دی.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې هم روانې دي او چټکې سوي هم دي، ځینې خلک غوښتنه کوي چې انتخابات نه لومړی باید سوله وسي بیا وروسته انتخابات. تاسو د حکومت او نویان په توګه یا د استاد په توګه باندې کومه بهتره بولی؟ سوله بهتره بولی او که انتخابات؟
ګوریز موږ له دې د دوه جلا بحثونه دي. سوله په خپل ځای کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده او په یو ملي اړتیا بدله شوې ده، او انتخابات چې دي دا بیا زموږ یو جلا بحث دی چې د حکومت مشروعیت تامینوي او حکومت ته مشروعیت ورکوي او د افغانستان خلکو ته دا حق ورکوي چې خپل راتلونکی په خپل لاس او په خپل خوښه وټاکي. نو موږ په همزه محال کې چې د سولې لپاره هڅې کوو او د سولې لپاره موږ کوښښ تا کوو چې د مذاکراتو د رسمي مذاکراتو د پیل زمینه برابره شي، تر څنګ د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي او کوښښ دا کوو او سیاسي اراده هم موجوده ده چې موږ ټاکنې ترسره کړو. ځکه تر هغه چې موږ ټاکنې ترسره نه کړو، موږ به بیا د نظام د مشروعیت له سوال سره مخ یو یا د حکومت د مشروعیت له سوال سره مخ یو. موږ نه غواړو چې په داسې یو حالت کې داخل شو چې تروسا د سولې رسمي مذاکرات پیل شي ویني دي. موږ خپل دیموکراتیکي پروسې چي دي، خپل ملي پروسې چي دي، دا د ټاکر د سولې په خاطر وزنو. هر کله چې د سولې رسمي مذاکرات پیل شول او د سولې ونې تجربه راووته او د افغانستان حکومت او طالبان چې د حکومت په طرف بیا جمع ټول سیاسيون او د افغانستان خلک دوی یو نتیجې ته ورسېدل، لاغې وروسته کېدی شي چې بیا په نورو مسایلو فکر وشي. دمګړی زموږ لومړیتوب د ټاکنو ترسره کېدل او د سولې لپاره د هڅو ترسره کېدل دي، تر څو موږ د رسمي مذاکراتو د پیل شاهدان شو.
خو څو ورځې وړاندې ولسمشر وویل چې انتخابات موږ ته لومړیتوب لري، باید انتخابات ترسره شي، موږ ورنه ویره نه لرو. په داسې حال کې چې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلزاد وایي چې لومړی باید سوله وسي او بیا وروسته انتخابات وسي، دا داسې متضادې څرګندونې نه دي؟
موږ وای که سوله نن هم راځي او سبا هم راځي، موږ چمتو یو چې سوله وکړو. د سوله لپاره زموږ فراخان تقریبا یو کال یو نیم کال یا دوه کاله مخکې د کابل په دویم کانفرنس کې اعلان شوی دی او موږ یو جامع طرح وړاندې کړې وه. همدارنګه د جنیوا په کانفرنس کې موږ خپل طرح وړاندې کړل او هلته نړیوالو څخه وغوښتل چې همکاري وکړي د سولې په پروسه کې، او همدارنګه له خپلو ستراتیژیکو دوستانو سره موږ له ډېر وخت په تماس کې یو، هغوی ته مو دا قناعت ورکړی دی چې دوی د سولې لپاره سره همکاري وکړي او هڅې وکړي. په سیمه ایزه کچه هم موږ له ټولو هغو هیوادونو سره چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي او یا تاثیر گذاري لري، هم د سولې په پروسې باندې او هم د افغانستان شرایط په دوی باندې تاثیر گذاري لري، موږ له ټولو هیوادونو څخه د مرستې او د خپل رول د ترسره کېدلو غوښتنه وکړه. یعنی دا معنا چې موږ د سولې لپاره له ډېر پخوا څخه هڅې شروع کړي او خو نه اوس هم دوام پیدا کړي. دا اوس هم چې ډاکټر زلمی خلیزاد په کابل کې د حکومت له مشرانو او سیاسي سره په بحثونو اخته دی. د دې یوازنی هدف دا دی چې موږ د سولې لپاره هڅه کوو. که سوله نن هم راځي موږ ورته لبیک وایو، که سبا هم راځي لبیک ورته وایو. خو ما مخکې ویل چې ټاکنې بیا زموږ یو بل ملي بحث دی چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت مشروعیت تامینوي. موږ نه غواړو د یوې داسې پروسې دپاره چې تر اوسه یې رسمي مذاکرات حتی پیل شوي نه دي، دا چې بیا نتیجه څه کېږي هغه بیا یو بل بحث دی. موږ تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل شاهدان نه یو، نو څنګه کېدای شي چې موږ خپل دیموکراتیکې پروسې چې دي چې د هغه د افغانستان د خلکو حق دی چې باید رایه ورکړي او د افغانستان خلک حق لري چې خپل سرنوشت وټاکي، څنګه کېدای شي چې دا پروسې موږ وځنډوو؟ موږ سوله غواړو خو ټاکنو ته هم چمتووالی لرو او ټاکنې هم ترسره کوو. هر کله چې د سولې پروسه پایله معلومه شي هغه بیا یو بل بحث چې د افغانستان له خلکو د افغانستان مشرانو بیا په هغې اړه فکر کوي.
درنو اورېدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه د تل په څېر دوی بیا هم حاضر نه شول چې بحث کې راسره ګډون وکړي. خو له وړاندې ځینې څرګندونې درلودلې. حکومت ویلې چې بودیجه یوه ستونزه ده د دوی کارونو په وړاندې، همدارنګه امنیت ته که لږ خودون سه په دې اړه باندې رڼا واچي، بودیجه حکومت چمتو ده تیاری کړي؟
تیره ورځ هم د اجرایه رئیس په مشرۍ په سپیدار ماڼۍ کې یو ناسته وشو چې په هغې کې د ملګرو ملتونو ځانګړی دفتر د هغې کوربتوب درلود او مشري هم کوله. د ټولو هغو هیوادونو سفیران چې د ټاکنو له پروسې سره مرسته کوي هغه دعوت شوي وو. همدارنګه د مالی وزیر وو، هلته د اروپایي اتحادیې او د ناټو استازي هلته ګډون درلود او په دې باندې بحث وشو څنګه کېدای شي د ټاکنو د پروسې مالي مسایل موږ حل کړو او نړیوال ټولنې هم چمتووالی وښوده چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ټاکنو له پروسې څخه مرستې وکړو. هغوی ځینې وړاندیزونه هم درلودل، ځینې ستونزې هم شته متاسفانه، چې دا ټول مسایل باید حل شي او نړیواله ټولنه چمتو ده چې د ټاکنو مالی بوج په اوږو واخلي. او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هم دوی ته په ښکاره وویل چې ټاکنې را روانې دي، د ټاکنو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په حکومت دننه هم بحثونه شوي دي، موږ کاملا چمتووالی لرو په دې برخه کې. اوس دا په کمیسیون پورې اړه دي چې څنګه کېدای شي د پارلماني ټاکنو بحران ختم کړي او د ولسمشریزو ټاکنو او د همدارنګه د غزنی ولایت د ټاکنو ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د ولایتي شورا د ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي او خپله طرحه او هغه مالی مسایل څومره کېږي هغه پروپوزلونه چې دي دا له حکومت سره شریک کړي تر څو موږ نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړی شو او دغه مسایل حل شو. یعنی د مالی تسهیلاتو په برخه کې هیڅ نوه ستونزه نشته او حکومت په دې اړه خپل چمتووالی نیولی دی. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې دوی خپل اقدامات ترسره کړي.
مخکې یادونه وکړه چې نړیوالو دونرانو سره یا نړیوالې ټولنې سره موږ ناستې درلودلې، په هغه کې د تاسو وړاندیز دوی ته څه و؟ دوی چمتو دي چې تاسو سره په دې بودیجې په برخه کې مرسته وکړي؟
دوی چمتو دي. د زموږ تاکید هم همدا دی او د نړیوال ټولنې تاکید هم همدا دی چې موږ داسې ټاکنې ته بیا داخل نشو چې لکه پارلماني انتخابات چې متاسفانه له ستونزو ډکو هغې کې ډېر ننګونې چې موږ تاسو ټول ملت شاهدان دي. موږ غواړو چې آزاد رڼې سرتاسري او عادلانه ټاکنې ترسره شي او د دې ټاکنو د ترسره کېدو په اړه نړیوال ټولنه هم یو ډاډ ته اړتیا لري چې د حکومت له اړخه دا ډاډ ورته ورکړل شو. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي قناعت ورکړي نړیوال ټولنه ته او افغان حکومت ته چې ټاکنې چې کېږي دا به خلکو ته د منلو وړ وسي. تر کومه ځایه چې نوي کمیشنران صاحبان راغلي دي دوی ډاډ ورکړی دی. موږ امیدوار یو چې اوس خلک په تمه دي او حکومت هم په تمه دی چې کمیسیونونه د پارلماني ټاکنو بحران څنګه پای ته رسي تر څو خلکو ته قابل د قبول وسي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو په چارو کې مداخله وکړي، ځکه دا د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی چې دوی دغه مسایل حل کړي. حکومت یوازې د امنیتي او مالی تسهیلاتو په فراهم کولو کې ورسره همکاري کوي او نور ټول مسایل دا د کمیسیون مربوط دي. موږ له خپل اړخه کمیسیون ته هم دا ډاډ ورکړی دی او نړیوال ټولنې موږ ته دا ډاډ راکړی دی او نړیوال ټولنې ته موږ ویلي که چیرې بودیجه تامین نشي بیا موږ له نورو ستونزو سره مخ کیږو. نړیوال ټولنه چمتو ده چې هر څه زر دا بودیجه پاس کی خو موږ په دیاړه حکومت کې بحثونه روان دي. امیدوار چې د ټاکنو خپلواک میسون په دیاړه ورسته پریکړه وکړي.
خودون صاحب د ټاکنو انتخاباتو په اړه باندې ستونزې موجود دي خو تر ټولو زیات لکه مخکې ته چې یادونه وکړه د بودیجې ستونزه او بل هم چې ډېره زیاته جدي ستونزه ده هغه د امنیت ستونزه ده. د انتخاباتو خپلواک میسون په وار وار له حکومت نه غوښتي چې په دې برخه کې دوی هغه وړاندیزونه چې دوی لري کوم ځای کې سیټونه خلاص او کوم ځای کې مرکزونه بند سي دغه په اړه باندې دوی سره مرسته وکړي. حکومت چمتو ده چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي؟
چې په امنیتي پلان باندې بحثونه شوي دي، عملیاتي پلان جوړ شوی دی، دا اوس هم زموږ هم هوایي ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه همیشه عملیات کوي په غوسیمو کې چې اسي پذیر لري تر څو وکولای شو چې هلته خلکو ته د ټاکنو زمینه برابره کړو. زموږ عملیات هم شپني عملیات ډېر شوي دي او هم هوایي عملیات ډېر شوي دي تر څو موږ وکولای شو په هغه سیمه کې چې اسي پذیر دي او کمربندونه هلته ایجاد کړو چې د ټاکنو ته د زمینه سازي وشي. یو جامع امنیتي پلان ترتیب شوی دی، دا پلان باندې کار کیږي. امیدوار یو چې تر راتلونکو ټاکنو پورې شرایط نور هم بهتر شي او په دې اړه دقیق بحث چون ټاکنې دوه ځلې وځنډې دي موږ امیدوار یو چې په دې دقیق پلان باندې له سره بحث وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسون د محلونو او د مراکزو جدید لیست چې دی دا د ټاکنو د امنیتي ځواکونو شریک کړي. امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د دوی امنیت تامین کړي او په دې باندې هم له نړیوال ځواکونو سره خبره شوې ده او هم په کور درنه یو قوي هماهنګي رامنځته شوې ده. امیدوار یو چې ټاکنې به هم د پارلماني ټاکنو په څیر په امن فضا کې ترسره شي.
په انتخاباتو کې د درغلۍ وي، تخنیکي ستونزې وي، بیا کله چې کمشنران له دندو ګوښه شول دوی دا وکړه چې حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې لاسوهنې کولې. څومره تضمین موجود ده چې د دغه راتلونکو جمهور ریاست په انتخاباتو کې به د حکومتي چارواکي لاسوهنه نه کړي؟
لومړی یو شی زه غواړم ووایم چې هغه دا چې تیرو کمشنرانو باندې دا نیوکه وکړه چې دوی له دندو ګوښه شول او دوسیې لارې څارنوالۍ ته دوی بیا هغه مهال باندې د ادعا وکړه چې حکومتي چارواکي د دوی په چارو کې مداخله کوي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون او یا د شکایت د کمیسون په چارو کې مداخله وکړي ځکه کاملا دا کمیسون خپلواک دي په خپلو چارو کې. ما مخکې ویل چې حکومت ورسره یوازې د امنیتي مسایلو او مالی مسایلو په فراهم کولو کې همکاري لري. نور انتخابات څنګه ترسره کیږي، چیرته ترسره کیږي، په کوم محل ترسره کیږي، دا ټول کارونه د کمیسون مربوط دي. مګر دا چې څوک احیانا مداخله وکړي دا باید کمیسیونونه دا جرأت ولري چې د حکومت مشرانو ته په خاروي د افغانستان خلکو ته په روښانه ډول واضح کړي چې کوم مقام په کوم ځای کې په تر رقم باندې د حکومت د کمیسیونونو په چارو کې مداخله کوي تر څو خلک پوه شي او موږ هم پوه شو چې څوک مداخله کوي. موږ له خپل اړخه پخوا هم دا ډول ورکړی دی، اوس هم په پارلماني انتخاباتو کې هم موږ هیڅ ډول مداخله او لاسوهنه نه ده کړې. اجرائیه ریاست میں مربوط دی، منظور دی چې اجرائیه رئیس او د اجرائیه ریاست اړوند مامورینو په هیڅ ځای کې په ټاکنو کې مداخله نه کړي. په لوی کچه هم حکومت مشوره کړې ده او پریکړه ده چې هیڅوک تاسو د ولسمشر فرمانونه ولیدل، خو هر هغه څوک چې مداخله وکړي که احیانا د حکومت مشران پرې خبر نشي کمیسیونونه باید دا غږ پورته کړي مخکې دې چې له دندو ګوښه شي. دا باید په وخت سره خلکو ته شریک شي، رسنیو سره شریک شي تر څو ورته رسیدګي وشي. که احیانا څوک د خپل ځان د فشار کمول لپاره یا د ځان ته د برات ورکول لپاره بیا بل سړی متهم کوي، زه فکر کوم دا بیا ډېره درسته نه وي. موږ دا اوس مهال زما غږ په کمیسیونونو دا دی چې هر هغه څوک چې په ټاکنو کې مداخله کوي باید روښانه وي کې ملت ته، رسنیو ته او د حکومت مشرانو ته. موږ د ټاکنو کې د نه مداخلې په اړه حکومت د ولسمشر دوه فرمانونه صادر شوي دي، هم امنیتي ځواکونه او هم حکومتي مامورین، ملکي مامورین حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي. کمیسیونونو ته زموږ توصیه دا ده چې دوی هم باید دا جرأت ولري چې اول چاته اجازه ورنکړي چې دوی په چارو کې مداخله وکړي، بیا که څوک په دوی په کارونو کې مداخله کوي هغه باید افشا کړي او روښانه کړي.
خودن صاحب، د نوي قانون لمخه د انتخاباتو د کمشنرانو ترڅنګ د ناظر په توګه باندې نړیوال څارونکي هم ګډون لري. تاسو دغه د دوی ګډون ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی دوی به انتخابات ښې خواته رهبري کړي، ښه به یې وڅاري، د کمیسیون په کارو کې خو مداخله نه کړي؟
د نوي قانون چې تعدیل شوی دی، یو ښېګڼه دا ده چې حق ورکړي کاندید صاحبانو ته، حق ورکړي د افغانستان خلکو ته، رسنیو ته، جامع مدني ته، او ټول هغه نهادونه چې د ټاکنو په برخه کې کار کوي او نظارت پکې، دا نظارت چې څومره ډیریږي هماغونه د شفافیت د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمام لرو چې نړیوال او کورني څارونکي نور هم ډیر شي او دا پروسه په دقیق شکل تر نظارت لاندې ونیسي، تر څو چا ته د درغلیو، چا ته د تقلب زمینه مساعده نشي، او هر ځای کې که احیانا تقلب کېږي دا باید انعکاس شي. ځکه موږ نه غواړو چې د 2014 کار بحران ته بیا وګرځو. د افغانستان خلک غواړي چې داسې ټاکنې ترسره شي چې هغه محل محل خلکو ته معلوم وي، محل محل کې نظارت وجود ولري، او خلک د دې نه مطمئن شي چې د دوی حق نه سوځيږي، خلک مطمئن شي چې درغلی نه ده شوې. هر چا چې ټاکنې وړي هغه بیا بحث دی او جلا بحث دی، مګر څومره چې نظارت ډیریږي هماغومره شفافیت تامینېږي.
خو په 2009 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موږ تاسې داسې یوه ترخه تجربه لرله چې هلته بهرنیانو نظارت برخه کې چې کوم کسانو کار کړ، هغه د افغانستان انتخابات چیلنج خواته وړل، ستونزو خواته وړل، دوی د مداخلې تور ورباندې پورې سي، دا کسان بیا مداخله ونه کړي.
ګوري په 2014 کال کې ناظرینو مداخله ونه کړه، او په 2009 کال کې بیا ډیر تور په کسانو چې دوه دانه د شکایتو په کمیسیون کې د غړیتوب حق درلوده. اوس په د کمیشنرانو په توګه څوک بهرانیان نشته، ټول افغانان دي. تمام دا ده چې نړیوال څارونکي چې راځي د یو میکانیزم له لارې راځي، او هغوی په هېڅ ځای کې د مداخلې حق نه لري، او هیڅ څوک نه باید مداخله وکړي. څارونکي یوازې د نظارت او د څارلو حق لري، او دا حق دار چا دی؟ موږ په پارلماني ټاکنو کې هم دعوت ورکړی و نړیوالو څارونکو بنسټونو ته، او په ولسمشریزو ټاکنو کې به لا ډېر نړیوالو بنسټونو ته دعوت ورکړو چې راشي، او دا د ټاکنو کمیسیون مربوط هم دی چې هغوی هم باید دا په دې کې همکاري وکړي تر څو زمینه برابره کړي څارونکو بنسټونو ته، تر څو چې څارو شي، دقیق څارو شي د ټاکنو له پروسې څخه. زه فکر کوم چې دا ځل به ډېره د لاسوهنې زمینه خارجیانو ته یا نورو کسانو ته برابره نه شي، ځکه موږ هم د پارلماني انتخاباتو څخه تجربه واخیسته، او هم د 2014 کال انتخاباتو څخه نتیجه واخیسته. اوس نوي کمیشنر صاحبان چې راغلي دي، دوی هم د یوې طرحې له مخې راغلي دي، یوې شفاف پروسې له مخې راغلي. دا تورن پې نشته چې په چا پورې اړوند یو چا پورې تړلي دي. تاسو ولې د ژوندۍ بهیر د دوی د استخدام او د دوی د تقرر؟ نو په دې خاطر دوی هم د خلکو، د خدای او د هیواد پر وړاندې مسؤل دي. دوی باید په دقیق ډول باندې یوازې خپل کار ته مخه کړي، او یوازې خپل کار له هر ډول نسبتونو پرته ترسره کړي.
خودون صاحب، په دغه کمیشنرانو باندې دوه تورونه دي. یو دا چې دوی د نظر بنسټونه وایي، البته انتخاباتو نظر بنسټونه وایي، چې دوی په ځینو سیاسي جریانونو یا ګوندونو پورې تړلي خلک دي. دوهم دا چې دوی کافي تجربه نه لري په دې برخه کې د انتخاباتو، فقط دوی د مصلحت له مخې راغلي رای ورکړي دي.
ګوره، زه فکر نه کوم که هیڅ نو مصلحت په دې خاطر چې یو څوک د یو چا په قوم پورې تړلی دی یا په چا پورې تړلی دی دا مسله مطرح وي. تاسو ولیدل چې هلته ګڼو کاندید صاحبانو چې تقریبا 100 نفر او هلته ګډون درلود، احزاب معرفي کړي وو، دا ټول هغه نخبه کسانو چې د احزاب لوري معرفي شوي وو، د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو.
کله چې یو څوک د احزاب له طریقه معرفي کیږي، نو ګوند ته به
موږ شرایط ورته درلودل. موږ شرایط دا درلودل چې هیڅوک د ګوند له ادرسه معرفي کیږي باید د ګوند غړیتوب ونه لري. عدلي وزارت د انفکاک صلاحیت په غاړه درلود، او هغه باید عدلي وزارت تایید کړی وه. دوهمه مسله دا و چې په دې معنی چې دغه خلک چې د خپلو احزابو د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو، دا به نخبه کسان وو. د دې نخبه کسانو ترمنځ بیا نخبتر انتخاب شول چې ټولو کاندید صاحبانو رایه ورکړه. اوس د دغو مسؤلیت په ټولو کاندید صاحبانو پورې ورګرځي، یعنی ټولو رایه ورکړې ده، ټولو دا په ګډه انتخاب کړي دي. دا یو شخص په فرمان نه دی راغلي، دا د دوو شخصونو لور نه دی انتخاب شوي، بلکې دا د 13 کاندیدانو لور انتخاب شوي دي. او هغه کسان دي چې نسبت نورو ته هم طرحې ښې وي، هم تجربه ښه وه، هم بیکګراوند او شالید ښه وو. نو موږ خدای مکړه داسې نه ده چې هغه نور خلک خدای مکړه چې ناپوه وو یا په بیکګراوند کې مشکل وو، ټول درانه خلک وو، ټول نخبه کسان وو،
تجربه زیاتې
وو، تجربه تجربه د دوی د ورتیا او د دوی د اغه طرح چې ال د رائے کړ د مخ په اساس دوی انتخاب شول او امیدواری مو داده اوس یو لوی ازمک شوی په مخ کې لري غلاده چې د پارلماني ټاکنو پای ته رسیدل دي ملت بیا په دوی قضاوت کول شي چې دغه بحران دوی څنګه پای ته رسي تر هغه چې موږ ولسمشریزو ټاکنو ته داخل شو دوی باید دغه بحران خلاص کړي بیا بل هغه وروسته معلومیږي او په دې اړه بیا قضاوت کړي
درنو اوریدونکو دا مې یو ډېر ښایسته او جدي بحث ته خو له بده مرغه د انتخابات خپلواک کمیسیون پورې اړه لري او دوی څوک حاضر نه شو چې دلته بحث کې موږ سره ګډون وکړي ملت ټول غواړي چې دغه د جمهوریت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي او ولسي جرګه په خپل کار باندې پیل وکړي خودون صاحب یو بل مسله له وخت مخکې کمپاین نو پاړه باندې ځینې سرګندونه کیږي ناظر بنسټونو د اداله لري چې ځینې جمهوریت ځینې کاندیدان او ځینې ټیمونه البته دوی له وخت مخکې کمپاین نه کی په داسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ لیست کاندیدانو اعلان شوی ده هر هغه څوک چې په وروستۍ لیست کې راس بیا نشي کولای د کمپاینونو کې فقط کړه ته چې دغه کمپاینونه دي چې د وس خلکو روان کړي دي کده د حکومتي چارې عادي مسلې دي چې مخکې زی
ګوري یو حکومتي چارې دي یو بیا داسې مسایل دي چې د حکومت د باندې نرم کمپاینونه دي چې کیږي سمګ ته مدد چې هیڅ څوک نه باید لوخت مخکي
چې څه مو کمپاین ویلای سو
کمپاین زه فکر کوم روخانه دی د خپل دوه مسایل دي یو له دولتي ابزار او څخه د خپل انتخاباتي کمپاین د پاره استفاده کول دي چې دا یو جدي اندېښنه ده موږ سره او یو بیا د حکومت د باندې د زینو سیاسيونو لوري کمپاین کول دي چې باندې او روخه ارڅي په افغانستان کې موږ تاسو روخانه دي پوي چې څوک څنګه سره هم کمپاین کوي دا د ټاکنو د شکایتو د کمیسون دنده ده چې په دې اړه دقیق اوسي او هیڅ اجازه ورنه کی چې هم له دولتي افزار څخه په استفاده او یا هم له بیرون د حکومت څخه څوک مخکې وخت نه کمپاین وکړي او په هغه اړه دوی مطمئن شي دوی پروسیجرونه او طرز عملونه لري چې د هغې له مخې بیا د هغو چا سره چې مخکې له وخت نه کمپاین کړی هغو سره قانوني برخورد وشي دوه ورځې وړاندې یا درې ورځې وړاندې اجرائیه رئیس په سپیدار کې په یو ناسته کې ټینګار وکړي په وزیرانو شورا کې او بحث وشو په دې باندې چې څنګه کېدی شي یو داسې کړنلار جوړ شي چې له دولتي ابزارو څخه د ځینو نوماندلو لوري استفاده ونشي یا د هر نوماندلو لوري د کمپاین په توګه استفاده ونشي په دې باندې اوس کار روان دی چې داسې یو طرحه جوړ شي چې د دغه طرحې له مخې هیڅوک حق باید ونه لري چې دولتي ابزار دولتي امکانات او دولتي صلاحیتونه د خپل شخصي کمپاین یا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین لپاره وکاروي دا موږ ل خپل اړخ ډاډ ورکو چې تر اوسه هیڅ نوی کمپاین مونږ نه دی کړی او نه یې کوو او هیڅ اجازه هم نه ورکو چې کمپاین وکړي امیدواري مو داده چې دا په فردي تعهد او فردي مسؤلیت پورې ما اړه لري ټول کاندیدان صاحبان باید له فردي لحاظ او په هغه وجداني لحاظ دا پریکړه وکړي چې د ملت بودیجه په خپل شخصي کمپاین کې مصرف نه کړي
خوځون سره دلته چې تاسو موږ سره په بحث کې ګډون وکړ تاسو د حکومت په استازولۍ په ځنګړي توګه د جریان ریاست په استازولۍ باندې وغږیدلې په قانون کې د سرغلي کله چې څوک کاندیدیږي له جمهور رئیس نامه وره باید هغه کومه حکومتي دنده چې د هغه پرېږدي نظر بنسټونه زیاتې د لری چې او اجرا رئیس عبدالله باید استعفا ورکړي ځکه په قانون کې ورته یادونه شوې ده په دې اړه راته وایي چې عبدالله چې اجرا رئیس ته ولې استعفا نه ورکړي
ګوري بحث روخانه دی هر کله چې ټاکنې په انتخابي لحاظ راځي او په انتخاباتو کې یو سړی رئیس جمهور کیږي دا بحث په انتخابي او منتخب شکل باندې دی تاسو ګوري دا حکومت منتخب نه دی دا د دوه مخکخه ټیمونو د انتخاباتو له نتیجې څخه د دوه مخکخه ټیمونو جوړ جوړه دی چې د ملي والی حکومت نوم ورکړی دی یعنی د دې نوم حکومت نه رشي مثال په اساسي قانونو کې ترنه بحث شوی دی یا د ټاکنو په کمیسیون کې په قانون کې ترنه بحث شوی دی دا یو خاص شرایط دی متاسفانه چې دی حکومت د جوړېدو سبب شول چې دا حکومت جوړ شي او دا د دوه مخکخه ټیمونو چې په راس کې دواړه ډاکټر صاحبان او دواړه مخکخ شخصیتونه چې په ټاکنو کې ډېر رائے وړي دوی دواړو جوړجاړی وکړ او یو حکومت ایجاد کړ د ملي والی د حکومت په نوم باندې ک دواړه مشرانو یو سیاسي دفاع یا دوه ټیمونو په هغه وخت کې یو سیاسي هوکړه لیک د ملي والی د حکومت د تشکیل لپاره لاسلیک کړی دی کچیر احیانا له دغه سیاسي هوکړه لیک څخه یو لاسلیک غورځي معنی دا چې دا بلم مشروعیت له لاس ورکی بیا به موږ د حکومت خوندان نو وسو. نو په دې خاطر چې یو خلا رامنځته نشي او په دې خاطر چې موږ یو بل قانوني حکومت راشي تر هغې وخته پورې به دواړه ډاکټر صاحبان خپلو چارو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزنده چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چي.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او مرکز رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.